د مازیګر څلور بجې شوې د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې احمد شیبر ساسو کوربم تخنیکی چاري شمشاد زدرنګ مختوبی السلام علیکم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د حکومت د استازو او طالبانو لغونډې خبرو د خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي بل لور ته د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د سولې په ارتباط غونډه لري مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکو د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له سالم محمد صالح څخه
د سولې عالي شورا یو هیئت نن په پاکستان کې خپل بحثونه پیلوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دولتي چارواکو او کاندیدانو ته خبرداری ورکړ د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم وروستی تور بې اهمیته وګڼه د افغانستان د سولې عالي شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د دې هیئت مشري کوي د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان هیئت به د جګړې د پای ته رسیدو پر موضوعاتو ټینګار وکړي
مسئلہ پائل لری او جنگ نا خالی دوڑا ملکونا متاثر کری بازی چی بگڑا بانی جنگ تا دا پائل چکے کی دو دا سوری مذاکرات پیل کو دا افغانستان دا علماء سر ہم نظر شی
شغلی وقاد ول چې نړیوالو فشارونو ته پاکتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم څخه ملاتړ حل لار نه ده او د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روان انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلیا میزان تر 15 به دوام وکوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولتي چارواکو ته هم خبرداری ورکړ
کاندیدانو ته هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکانات څخه استفاده ونه کړي که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي
د ولسی جرګې د 209 څوکیو لپاره د 400 په ګډون 2500 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي دغه انتخابات د تلیا میزان پر 13 کېږي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسلوال وژل سوي او 10 تنه نور ژوبل سوي دي د وزارت په خبره د عملیات په 13 ساعتونو کې سوي دي د دولت کوم مخالف ډلې پر اړه څه نه دي ویلي د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی دوه ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې شغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې پرون خبرلانو ته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې شو د امریکا لپاره یو نوې انزوا و
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته دوه ورځې مخکې د ایران او امریکا ولسمشرانو دواړو وینا وکړه ولسمشر ترامپ په خپل وینا کې ایران د یو فاسد دیکتاتور نظام په توګه وغنده چې رهبران یې په منځني ختیځ کې د ګډوډیو وژنو او ویجاړیو تخم کری ترامپ له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران پر حکومت د بندیزونو په لګولو کې د امریکا له متحد ایالاتونو سره یوځای شي خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ترامپ د چهارشنبې په ورځ د اسمبلی دغه راز د امنیت شورا له مخالفت سره مخامخ شوی دی د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک وایي په سیستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سره حتی نږدې 4 افراطي وسلوال وژلي دي دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنیو خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو 4 تروریستان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي اعلامیه وایي د یوې تروریستي ډلې پاتې نور غړي ګاونډي هیواد ته تښتېدلې دي سپای پازداران انقلاب ځواک په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه تروریستي ډله د نړۍ په یو متکبر ځواک پورې تړلې ده ایراني چارواکي زیات وخت دغه اصطلاح د امریکا متحدالاتونو او د هغې متحدانو ته کاروي ایراني ځواکونه وخت نا وخت په سیستان بلوچستان ولایت کې له افراطي وسلوالو یا هم د مخدره موادو له قاچاقونکو سره جګړه کوي تر دې مخکې ایران تور لګولی چې د تېرې اونۍ په وژونکي حمله کې سعودي عربستان متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونه دخیل دي تېره شنبه د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر یوه پوځي پرېډ په حمله کې د سپای پازداران انقلاب ځواک د غړو او ملکیانو په ګډون 15 کسان ووژل شول سعودي عربستان متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونو په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بې اهمیت وباله چې ویلی و ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتنیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړه چې ایراني چارواکو غلط تورونه بللی دي. نتنیاهو د ایران د پلازمینې تهران یو عکس چې له هوا څخه اخیستل سوی وښود چې یوه مهال ته یو سور وکټور ورکش سوی او ده د اټومي وسلو اړوندو موادو پټه ذخیره وبلله. هغه ایران ته په خطاب کې وویل
اسرائیل به د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو، په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د نتنیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبرې ورباندې وسي. بل خو د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د نتنیاهو په ځواب کې په تنزیه انداز ویلي د اسرائیل دغه رهبر ته شي ځینو کسانو بده مشوره ورکړې وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د طالبانو په وینا واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده چې د دوی یو شمېر بندیان خوشې کړي. طالبانو دا هم ویلي دي چې ځینې بندیانې خوشې شوي دي. د طالبانو له استازو سره د افغان حکومت پلاوي د روانو انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. بل لور ته تمه ده چې نن په اسلام آباد کې د افغان دیني عالمانو هیئت له پاکستاني لوري سره د سولې په ارتباط خبرې وکړي.
اوسنی حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازمه همکاري کول دي.
په لوګر کې مو د انګورو د باغونو له حاصلاتو خبرو.
یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادوی او لدو هغه نه استفاده ونه کړله او د هغوی په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
او په پکتیا کې نشتر کلنۍ مشاعره وشوه.
توبو متری توبا زوروی می همیشه ده هغی دخلی واده لکه ما تاینه.
رویترز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومتي پلاوی ترې غوښتي دي چې را روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د عصمت څاروان پر راپور کې.
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه ونې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبرې سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کبوشي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلی دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅی بولي تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته لدی کیږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بل کتنه په دې خاطر لغوه شو چې د یو درې میاشتنی اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې و موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبی او منځنۍ آسیا مرستیالي الیس ویلس په مشرۍ امریکایي پلاوی په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبرې کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلوي توب نه کوي ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه. خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی. نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې، خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران دي د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي.
د رویټرز آژانس په استناد مو واورېدل چې د طالبانو دریو مشرانو دې آژانس ته ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیئت سره خبرې کړي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وی له سعودي عربستان څخه تیر ځل هم د انتخاباتو پر مهال د همکارۍ غوښتنه شوې وه، او دا هم په پام کې و چې له طالبانو سره یو شمېر بندیان د افغانستان حکومت تبادله کړي. خو د رویټرز آژانس په استناد په سعودي عربستان کې د روانې اونۍ د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخص ترمی مذاکراتی که در این باره شده باشه این معلومات ندارم، باز میشه که
پا مشخص دول در دو خبرو پر معلومات نلارم. کیدایشی چه در سولی دالی شورا ویان پا دی باره که خبری وکری، لیکن در زندانیان و مسئله تر هغزایی چه زه خبریم تر اختر مخ که هم و دلوی اختر مخ که دا پروگرامو چه زندانیان تبادله شی خوبیت سستون زیرا منسته شوی او دا قضیه پاتی شوی. نو اوس به هم شاید دا پروگرام بیا او ممکن تبادله داسی بی چه لدوارو لوری بندیان تبادله شی او دا انتخابات و مربوط مسئله نده. حاجی دین محمد و وړاندې به پاکستان ته د افغانستان د دینی عالمانو د هیئت د سفر په اړه معلومات ترکړو.
جنگ دولکش بسول خان
سوله او ملی یواله د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا او دیني عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني علماو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د دواړو هیوادونو د ګډ پلان مخې نن له پاکستاني علماو سره په اسلام آباد کې ګوري. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې نن د یوې غونډې پر مهال وویل چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو کې خپل مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس لکابل راپور لري.
د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي او دا ځل د افغان سولې په اړه له پاکستاني علماو سره د افغان پلاوي کتنه مثبته نتیجه ورکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا د مرستیال عطا رحمان سلیم په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او تمه ده چې نن به له پاکستاني علماو سره وګوري. د ښاغلي وقاد په خبره افغان پلاوی به په دغه کتنه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او همداراز د جګړې د ترسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي.
موږ پیغام خو مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیچا په ګټه نه دی. د جنگ په نتیجه کې د مصدره پای نه لري او د جنگ ناخوالې ګډه ملکونه متاثر کوي. راځئ چې په ګډه باندې د جنگ ته د پای ټکی کېږدو، د سولې مذاکرات پیل کړو، د افغانستان د علماو سره همنظرې شي او په اوسني حکومت کې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او
په دې برخه کې لازمه همکاري کول دي. د ښاغلي وقات خبره نړیوالو فشارونو ته پکتو پاکستان باید دا درکړي وي چې له تروریزم څخه ملاتړ د حل لار نه ده، اوس د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ویلي چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو سفر د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ رامنځته کېدو په هدف کېږي چې هوکړه یې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې شوې وه. تر دې وړاندې هم دینی عالمانو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په هدف ناستې کړې دي. خو داسې انتقادونه هم مطرح کېږي چې یادو ناستو کومه ګټه نه ده ورکړې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو پر یووالي او بسیج کېدو ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو یووالی مهم وباله.
د علماو وحدت او یووالی د وی درنې شورا جوړول، همدا شورا د ټولو مهمو ملي مسایلو په اړه د تصمیم او پریکړو په یو درون محور بدلول. زه بشپړ باور لرم چې علما کولی شي په خپل یووالی او وحدت سره همدا ستر او لوړ مقام او منزلت ترلاسه کړي.
دینی عالم محمد عارف ملکیار بیا وایي حکومتونه باید علماو ته په احترام په مهمو مسایلو کې د دوی لاغې څخه استفاده وکړي او په کار د چ په ټولو پروسو کې د دوی حضور نمایشین نوي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر دینی عالمان وایي دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل مهم رول ولوبوي. د دوی په باور له ستونزو سره سره تر هغې به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. په کابل کې د دینی عالمانو د نننۍ ناستې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمایندګي کوي او د دې معاشرې اصلاح او سمې لارې ته رهبري دا د دوی مسؤلیت و. همدا دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړي په اول قدم کې چې کله علما سره راټولوي
په پیل کې هم دا دی چې د اهلیت ترمنځ ترکیز په هغه اصولي مسایلو باندې وشي او د فروعي مسایلو د اختلافاتونه اجتناب او کنارهګي وشي. دا هم لومړیتوب دی په دې مسایلو.
او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي. په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه دي؟
انبیا او نیابت کې دا خلک روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري د ملک او د دین په خیر باندې نه ده، نو اهل علم په دې کې سره فهرست مسؤلیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویر ذهني یا د ذهن سازۍ په حساب باندې چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودلی شي او دا ملت ته یو ټایم ټیبل باندې راجمع شي او د خپل ملک د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات و چې تر اوسه پورې علما په یوه محور راټول نه شو او د افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمې لپاره یو آواز پورته نک؟
نو د دې لپاره ډېر عوامل یو سبب د دې لپاره خدا چې علما متشتت زینو ته اوسېدل څوک د مهاجرت په حسابونو باندې څوک په اندرونی ملک داسې یو زمينه او شرایط نو برابر شوي چې دوی په یو میدان باندې راجم شي. او دویم دا چې نور عوامل هم لري هغه دا چې د حالات او شرایطو تقاضا داسې وه چې داسې شرایط نو برابر ځکه داری منطقې خپل خپل شرایط ولله الحمد اوس داسې شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راجمع شي او تر څو خپل اساسي مسؤلیت ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنه دا چې تاسو څومره امیدواره یاستئ چې د علماو راټولېدنه ته به څومره ګټوره تمامه شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود په رابطه باندې؟
انشاءالله بل امید نشته، بل مرجع داسې نشته دی چې د هغې نه د سړی په دې ستر هدف کې امید وساتي سوا د دې نه چې اهل علم مخلصانه طور باندې د دې لپاره اقدام وکړي. دغه یوازینی مرجع ده، یوازینی هغه قوت دی چې دا شرایط او دا وضعیت به د دوی په توسط باندې تغییر کړي.
له دینی عالم مولوی محمد طالب سره مو زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداری ورکړی که د دې هیواد سری کرښې مراعت نه کړي نو په وړاندې به یې انتقامي اقدامات وکړي. د سپاه پاسداران یو مقام نن د جمعې د لمانځه پر مهال په خپله وینا کې امریکا ته هم خبرداری ورکړ که د ترسانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي تاوان به وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکا او د خلیج متحدانو یې په سیمه کې د ایران د نفوذ د کمولو لپاره پر تهران فشارونه زیات کړي، سپاه پاسداران انقلاب ځواک نن د جمعې په ورځ سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداری ورکړ چې کله د هیواد سره سری کرښې مراعت نه کړي نو د ایران له انتقامي اقداماتو سره به مخامخ شي. ایران پر سعودي او اماراتو تور لګولی چې هغه 15 وسلوالې تمویل کړي دي چې د شنبه په ورځ په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ برید وکړ. په دې برید کې 25 کسان ووژل شول چې د سپاه 12 تنه افسران هم پکې شامل وو. سعودي عربستان او اماراتو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. فارس نیوز خبری آژانس د سپاه پاسداران د مرستیال مشر برید جنرال حسین سلامی له قوله لیکلی دي چې د هیوادونو ته خطاب کوي او وایي پوهیږئ چې د ایران ولس څه ډول طوفان جوړولی شي او زیاتوي که تاسو زموږ له سرو کرښو واوړئ موږ به هم ستاسو له سرو کرښو واوړو. جنرال سلامی چې په تهران کې د جمعې د لمانځه پر مهال خبرې کولې په خپله احساساتي وینا کې وویل چې د ده د هیواد پر ضد دسیسې باید بندې شي. هغه د سعودي او اماراتو چارواکو ته د خبرداري په ژبه وویل چې ایرانیان حوصله کوي، کنه تاسو د شیشو په ماڼیو کې ناست یئ او زموږ د انتقامي حملو تاب نه لرئ. جنرال سلامی همدار از متحد ایالاتو ته هم خبرداری ورکړ چې که د تروریستانو له ملاتړ خلاص ونخلي نو تاوان به وکړي. ایرانی چارواکو د اهواز له تروریستي حمله وروسته پر امریکا تور ولګاو چې د برید کوونکو ملاتړ یې کړی. واشنگتن هم دا تورونه رد کړي دي او وایي چې له دې پیښې نه و خبر. سپاه پاسداران له دې برید یوه ورځ وروسته خبرداری ورکړ چې ورته ځوابي خونړۍ حمله به وکړي. ایران او سعودي عربستان له څو کلونو راهیسې په یوه سیمه ییزه سیالۍ کې ښکیل شوي دي. دواړه هیوادونه په سوریه، یمن او ځینو نورو ځایونو کې د بېلابېلو دښمنو اړخونو ملاتړ کوي. ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخاره پنځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې، دشتینې مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې یوه نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو څخه به ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واوري. السلام
وکمنګر خبر کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه لري ولسوالۍ نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه شوي.
سیف اللہ احمد کابل ارزان قیامت نام والے مگر دلتا ارزان قیامت کے دا پولیس ہو یا ٹرافک سرا دیر زیاد پازا دیو او دیر اجل سمر زر کی گی ما پیام نشر گئی دلتے بخال کو باندھے چرایانو چرایانی بندے کری دی چرایانو کی تیگی سی دی کل ہے وہ چرایی ربان دی باندھ کی کل بلا ربان دی باندھ کی دی زنہ کوئے گا مائی دی دولت حدب چشی دا ایدی لارو بندولو کی دی مطلب چشی دا خلق دی بازار کی آزاد کار تفریق دی مگر دیر زیاد تر پازا بیو پا دی شکل باندے خدای قرآن کا چھوڑ کئی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
از مخبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. په ګوګل کې د پښتو ژغ غوښتنې په هدف د کندهار په پوهنتون کې غونډه وشوه. د غونډې برخوالو پر حکومت ژغ وکړ چې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره دي هغو ټولنو او بنسټونو ته امکانات برابر کړي چې په دې برخه کې د کار کولو هڅه کوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو. دا غوښتنه ورسله هغه کېږي چې دوه کاله وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیاته شي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو تر سرلیک لاندې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال ساپي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ورزیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
تجارت کی جب نړیوالو سطح ته رسول د دولت فریضه ده، خو موږ مجبور شو دې خبرې ته چې موږ دغه ډګر ته راوځانګلې چې دغه اولس ځان سره راویښ کړو او اولس یو کړو، موږ دغه ژبه ګوګل ته ورسو.
خو د غونډې یو شمېر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوالو او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې میلیونونو ژباړل سو آثارو، کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا سته، خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال پوهن مل شیر شاه رشاد او لیکوال صلحي په دې اړه وویل:
کمش پښتو ژبه ونه پاتو، ښه لوړ مقام ته ونه رسو، موږ تاسې به ورک شو او په نړۍ کې به تقسیم یو. د کوچیانو په اړه مونږ دا کړه
همسایه وادنه په مرتاک کې هلته مخلبت باندې زندانونه پورې ونی هلته زموږ سپکاوی کې هلته زموږ احترام نه کېږي ملک په نابس کې زیات
ګوګل دا مهال یو سلو درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې آن غږ ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهوره پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کېږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله شوه.
د کندهار پوهنتون کې د غونډې برخوالو په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره له حکومت وغوښتل چې خپلې هڅې پراخې کړي او له هغو بنسټونو او ټولنو سره مرسته وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي چې په دې برخه کې کار کوي. بیا هم یوه ادبي مسله او فرهنګي له دیارلس کلونو را په دې خوا هر کال په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملتیا مشاعره د فرهنګیانو لخوا جوړیږي. د پکتیا د شاعرانو او د قلم خاوندانو تر څنګ د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو څخه هم شاعران، ادیبان، لیکوالان او د دوی مینوال پکې ګډون کوي. سږ کال هم دغه مشاعره د پکتیا او له یو شمېر نورو ولایتونو څخه د ورغلو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په ګډون د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې جوړه شوه. له دې مشاعرې څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري چې د یو تن ګډونوال لخوا په ترانوم پیل شي.
که څه هم د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره له خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. په کې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلي شمیم خان کټوازی د مشاعرې په پرانیستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت وربوبښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوال لخوا یې تود هرکلی وشو.
لکماتا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی وادا لکماتا اینا
پتوا چکلا ده بهلم شیخ لخلی وزی دال مذهب وزی دال کلمه وزی قربت تسو کلم ته هم لکلند بلستان چ سر پټ کلم نو سم دسته می پخی وزی
نور ل جنگون استری شوی یمن ل دی غمون استری شوی یمن بل کار مشتق
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعار په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلي داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنی دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، یا خو نښتر ښه وله نو فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که اصلاح په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ تر څنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دوایی
ډیر مثبت خواوی لري، زوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي، له بل سره او پیسېلا د موږ تاسو پښتو کلتور لکه پدې کې چې اوس لونګۍ وویشل شو، یعنی کلتور پکې رغول کیږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر د لسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستورانت کې جوړه شوې وه. چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ او غزل بوله پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه.
ازادي رادیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا ساجی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام نه روچې. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او په افغانستان کې د وچکالی په اړه هم اوریدل شي. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز درامنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دې هیئت مشري کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت و 50 مخالف وسلوال وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې یې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک وایي پاکستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې څلور افراطي وسلوال وژلي دي. دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنوي خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو څلور تروریستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بې اهمیته وباله چې ویلي دي ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړه. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د نتانیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبري ورباندې وسی.
په افغانستان کې سږ کال هم د سخت وچکالۍ اټکل کې شي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس بیا هم د کرهڼې په ارتباط لوګر ته مخه کوو. د لوګر بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال یې د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت په دې ولایت کې د نباتي بیماریو د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او له دې وروسته دې هغوی ته د فصلونو لپاره پر وخت دوا درمل ورکوي. لوګر له هغو ولایتونو دی چې د انګورو باغونه پکې ډېر دي. نجیب الله خیل لا سمیت لنور تفصیل سره.
پلوګر کې اوشمیر بڼوال او بزګران وایي چې د انګورو باغونه وچکالی، طبیعي آفتونو او نباتي ناروغي ځپلی چې لکبلې د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوې دي. دوی زیاتوي کسه هم د کرنې ریاست د انګورو اوشمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغي او دوا درمل ورکړل چې تناسه د انګورو د مرز مخونی و. خو ډیری بزګران پاتې شول او د هغوی فصلونه زیانمن شول. د لوګر یو تن بڼوال حاجی عبدالولی آزادۍ راډیو ته وویل
انګور اصلات کوم اپت سپراغ یخ بوهل او گلی وهل چې کوم اندازه دوا پاشي سو هغه باغونه تقریبا خو دغه دوا زیاتره ته نه رسید. نو څه کاله د قانان باغوانان بلعموما ډېر اته د اوبوی جریم نه پرکه ځکه دا پاتې لاهي و.
د ولایتي شورا غړي هم د بزګرانو د ستونزمنیا وایي چې د کرنې وزارت او اړوند ریاست د انګورو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي وچکالي د انګورو نباتي بیماری ناامني او پیاد ولایت کې د نباتي ناروغۍ د تشخیص د لابراتوارونو نشتون د حاصلاتو د کمیدو مهم لاملونه یاد کړل.
وچکالي یو لامل ده، مرزونه بل لامل دی. هغه کوم دوا چې باید تشخیص شوی وای، صحیح لابراتوارونه په لوګر کې جوړ شوی وای او په لرو پرتو سیمو کې د قانون چې دی باغونه چې دی هلته رسیدګي نه کیږي، جنگي حالت ده.
د کرنې ریاست یو تن مسلکي کارکوونکی نصیر الدین ستانکزی وایي په ریاست کې شته امکانات یې له بزګرانو نه دي سپمولي.
سږ کال هم موږ دومره وکولای شول چې دوی ته هغه څه اندازه مواد دوا چې موږ ته راغلی وي هغه هم دوی ته توضیح کړلې. باید دوی ته زیاته اندازه دوا او د لابراتوار سیستم جوړ شي تر څو وکولای شي د دوی امراضو مخه ونیول شي.
د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومنم مني چې سږ کال د انګورو حاصلاتو کې کموالی راغلی خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډېر توان نه دی کړی چې بڼوالو پرې د دوی لخوا ویشل شوي درمل کارولی دي.
حاصلات یې ډېر بد نه دي. هغه امکانات چې د ریاست زراعت
پلاس کې او هغه دوی ته ورکړی دی هغه دویان دوی ته ورکړی او دوی ته استفاده وکړه مګر یو تعداد باغونه دی چې هغه ادویا ولودو هغه نه استفاده و نه کړل او دغه په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل دی امران سولیدل کیږي
محمدین مومن ونه ویل چې سکال په تخمینی ډول په لوګر کې د انګورو حاصلات څومره ول یاد دیوی په لوګر او خوښ ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوه باغونه له نباتي ناروغیو او نورو طبیعي آفتونو زیانمنیږي او له دې کبله بڼوالو او بزګرانو ته په لوړه کچه تاوان رسیږي د کرنې مسلکي کسان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دوا درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرو دورو لپاره له مهمو ابزارو څخه بولي
په عربي متحده اماراتو کې د بنگلاديش او هند ترمنز د آسیا د جام د کرکټ لوبه روانه ده وړاندې په دې اړه تفصیل درکو خو اوس بیا هم د افغانستان د وچکالي په ارتباط یو مطلب د ملګرو ملتونو په وینا سږ کال به زرګونه افغانان د وچکالۍ له امله د خوراکي موادو او حتی د تشاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي په دې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره مرستې کوي او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژو د عملي کولو ژمنه کوي فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري
تر څو میاشتو وروسته د کابل پر ځینې برخو نن نری باران وسو د ښار یو شمیر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیری سره کړي دي خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې سشکال به هم وچوي د دې سازمان په وینا سش به د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ورښت او یا فیصده کم وي او سش به پنځم کال وي چې په پرله پسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي د دې سازمان په حواله دوه پدرې افغانستان وچکالی ځپلې او سشکال به ژمی بیا هم ګرم وي د ګرم ژمی خبر شای د هغو کسانو لپاره چې د جګړې لامل به کورسوي افغانستان ته تازه راستنسوي او لا هم سرپنان لري یا د نور عواملو لمخې به کورسوي دي ش زیروي خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالی ځپلې څاروي مرسوي او کشتونه وچسوي بد خبر دی د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سشکال په افغانستان کې تر 2 میلیون زیات وګړي د شدید وچکالۍ لامل خوراکي موادو او د چاک پاکو بو ترتیا لري د وچکالۍ لامل بعد د ځمکې په تل کې هم د اوبوسته لا ټیټسي دا د هغو سیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کشتونه یې ډیر وبخوري یا لا هم کاریزونه لري د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اکبر منصورزای وایي دا سې وچکالۍ په ورستیو شپېتو کلونو کې ساري نه لري غاز ادی رادیو ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وویل
محترم علاوه پر سلیوش کلنې جنگ زدګی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس په ګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه په د شپې ته کاله مانه ولیدلې حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شو فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوع غذایی او محروقاتی او بجری امکانات نه لري
د غورماچ ولسوالی دی اوسیدونکو پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د وی ممکن فاجې مخنیوي وکړي
لدې کبل هیله کوم چې ریاست حوادث طبیعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپل هم جانب مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لوی فاجعې څخه مخنیوي وشي
د غور د تایوره ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي
ما مردوم فلن امثال یک
مکسکل په دې روان قتل او قتال سربېره وچکالی عاجزه کړیو مونږ دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزه داسې حد تر سوليو چې نه مونږ د خوراک سلرو نه زمونږ ساروي د خوراک سلري او نه هم کوم کاروبار لرو
حیوان ما نان دار خر داره نی خودی ما داریم نی کاری پروگرامی داریم
د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ ادارې د سپتمبر په شلمه وویل چې یوازې په دوو ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,50,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,60,000 کسان له کلیوالي سیمو قلاینه او تکړه سوي دي د سازمان وویل په هغو سیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا بهرنۍ خیریه موسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي وچکالۍ ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي د چاپیریال ساتنې څارونکو میرویس خوګیانی وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لنډمهاله حل دی
حکومت دا مسؤلیت لري چې موجوده اوبه چې په حکومت په افغانستان کې دي د اوبو سرچینې دي د دې نه باید موږ په خطو غبند استفاده استفاده وکړو او دا باید په ښه شکل باندې مونږه مدیریت کړو، ځکه د اوبو ضایعات دا ډیر زیات موجود دي او مونږ کولای شو چې دا باید په ښه توګه باندې دا مدیریت کړو. او دویم هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو، هغې ته باید مونږ بندونه جوړ کړو تر څو وکولای شو د اوبو لاندې برخه زیرزمینی اوبه مونږ بیرته ریچارج کړو، هغې ته قوت ورکړو.
شاغلی خوګیانی وړاندیز وکړ چې حکومت د داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې، مالدارۍ او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د 10,000 ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده، خو د ستونزې د دایمي حل په اړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سږ کال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
یکی از اولویت‌های اساسی وزارت در سال جاری و به خصوص سال آینده که
زمونږ د وزارت یو اساسی اولویت او دراتونکو کال اولویت چې اوس مهال کار ور باندې کیږي د چکمندونو او بندونو او د اوبو د ساتنې د حوضونو جوړول او د داسې پروژو عملي کول دي چې د خلکو مزکه خروب کی او ډیرو کرهنی زمزکو ته اوبو ورسوي
او بتونه زمینهای بیشتر را تحت پوشش آبیاری قرار بده.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څه وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ور ورسوي.
د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې په کابل، کندهار، ننګرهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ځایونو کې په راتلونکو اوو ورځو کې د باران د ورېدو اټکل نه کیږي او یعنی هوا به وچوي. اوس په کرکټ ته مخه کړو. په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام لوبو په ترڅ کې دغه اوس د بنګلاديش او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دغه فاینل لوبه کې بنګلاديش بیټنګ پیل کړی دی او بنګلاديش ډیر ښه بیټنګ کوي. په نهو ورونو کې تر اوسه پورې 34 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی او دا لوبه روانه ده. وګورو چې وروسته به څه کېږي. د ازادي راډیو په رسمي خپرونو کې به هم په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د یوې بلې خبرونې سره راغلی یم او تاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې لبیلابیل ولایتونو او پر بیلابیل ستونزو او مشکلاتو ژغیدلی است. نو د دې لپاره چې ډیر اوریدونکو ته وخت ورسیږي دا پیغامونه مولا تبصره پراته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو ستونزو اورو.
السلام علیکم، زه اطلاع افغان یم د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما مونږه دا پیغام دی، دا حکومت غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ کې دی، دلته د عسکري کوټ نه دا وانونه راځي په کورو ته لګېږي. خلک غواړي زنیانې انسانان ټول ساري انساني زیان اړولی دی، لیډر بدل کړي ورته راغلی دی. بېفائدې پولیسوالۍ کولار طالبان شاوخوا د ولسوالۍ نه تاسو د جنګونه روان دي. ما د خپلو لوړو پولو چارواکو خلا هیله ده چې دې سوالۍ ته رسېدګي وکړي. خدای په امان.
سلام علیکم، زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشاله، ډیر راضي په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي، هغه کسان چې دوی ته مظاهره کوي هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډي راولي، غلاو پرو پاغان وکي. موږ د دې څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضي چې دوی دغه کار زخه ډیر په ډیر ډیر راضي، ډیر خوشاله وي چې دا چې کسان ګیر کې د قانون منګول څه وساري. یو جهان مننه، بیا هم ځنې خوشاله وي، بیا هم ځنې راضي. وسلام.
السلام علیکم، نصیر الله نصیر له غزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غدا چې زموږ په مکتب کې وایشتي کېږي او له ټولو الکانو څخه نمرې کاږي. هغه الکان چې غوړانې وایسته لري وته نمرې کوي. مننه.
بله سلام علیکم، زه د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښ چې د خاص روزګان د ولسوالۍ چې د بهرنی ځواکو یا د افغانستان د اروایي ځواکو په بمبار کې ملکي وګړو ته سخته تلفات رسېدلي دي. زموږ د لوړپوړو ځواکو څخه دا هیله لرو، د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکي اولس ته دې پوره پاملرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي. زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپوړو قامات پورې ورسوي.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زریارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په مرکزي دولت باندې غږ کوم چې اکثره